د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلېږي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن څلور اخیزه غونډه کوي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرایل پولو ته څیرمه په سل کیلومتري کې پاتې وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. جنرال جان نیکلسن پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
موږ د داعش په اړه ډیر اندېښمن یو او داعش په نښه کوو. موږ همداراز پوهیږو چې طالبان د داعش پر ضد جنګیږي او دا کار هڅوو، ځکه چې داعش باید له منځه یوړل سي. د افغانستان په راتلونکي کې به د داعش جنګیالیو ته هیڅ ځای نه وي. داعش او وسلول طالبان په وروستیو ورځو کې په سرپل ولایت کې له یو بل سره په سخته جګړه بوخت و. د سرپل د امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی په خبره د دواړو ډلو څه باندې سل کسان وژل سوي دي. د وسلول طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په وروستیو کې نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي و چې داعش ته به ماتې ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چنګاښ یا سرطان پر 15مه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له منځه وړي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن سه شنبه څلور رخیزه غونډه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې د ګډون لپاره متحده عرب اماراتو ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د څلورو هیوادونو ترمنځ د عمل یو پلان بشپړ او د تطبیق پر لارو چارو به یې بحث وسي.
عمومي محتوای دا ده ترڅو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې مایدونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د شغلی قادر شاه په خبره افغان حکومت هیله لري چې له دې غونډې څخه د سولې د بهیر د پیاوړتیا او د ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت په افغانستان کې د داعش او طالبانو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې وغندلې. دې شورا د دوشنبه په ورځ په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلي چې امنیت شورا د طالبانو او داعش په شمول د ټولو هغو ډلو او اړوندو ګروپونو ورانکار هڅې غندي چې غواړي د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي. په بیان کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول استایل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د داعش او طالبانو تاوتریخوالی غندي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو ځانوژونکي برید 23 کسان ووژل او 16 نور ټپیان کړل. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. دا ځانمرګې برید د هغو خلکو ترمنځ وسو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د هرکلي لپاره د کابل هوایي ډګر ته ورغلی وه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو لوبه کې دوه د سرو زرو او دوه د برونزو مډالونه وګټل. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر تریکی پرون ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د کوریا، جاپان، انډونیزیا، تایوان، تایلند، قزاقستان او امریکا په څیر هیوادونه مات کړل او دغه میډالونه یې وګټل.
د افغانستان ملي لوبډلې د تکواندو په دغه سیالۍ کې خپل ډیر قوي رقیبان سره سیالۍ وکړه چې خوشبختانه مونږ دوه د سرو زرو مډال او دوه د برونز مډال مو واخیست. 2016 لوبغاړي د تکواندو په مختلفو کټګوریو کې په دغه لوبو کې سره رقابت وکړ.
نثار احمد عبدالرحیمزی او فرزاد منصوري د سرو زرو مډالونه خپل کړي. رامش حسیني او محسن رضایی د برونزو میډالونه ګټلې دي. د جنوبي کوریا په جیجور ټاپو کې د یو شپته هیوادونو په ګډون دغه درې ورځنۍ مسابقې د دوشنبه په ماښام پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکی شغلې ترکی وایي افغانستان په ګروپي لحاظ درېیم مقام ته رسېدلې او دغه راز په دغو لوبو کې ګټلي امتیازونه له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي چې نړیوالو او المپیکي لوبو ته په اسانۍ لاره پیدا کړي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل پولې ته څیرمه په نږدې 100 کیلومتری کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې مسکو له امریکا او اسرائیل سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره د یوې موافقې پر اساس په سیمه کې د دغو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د دغه هیواد یوه هیئت دغه پیشنهاد د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خبر کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د بخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایراني جنګیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. رسنیو ویلي چې نتنیاهو ټینګار کړی چې ایران باید خپل ټول لرې واټانه توغندي او د هوایي مدافع دستګاه له سوریې ایسته کړي. امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او امنیتي همکاریو د خبرو لپاره قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې دا لیدکاته د جمعې له ورځې پیل سوي چې پرون پای ته ورسېدل. امریکایي چارواکو د قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان له استازیو سره د 15 جمع یو په نوم ډلې په چوکاټ کې کتلې دي. دا هیوادونه د همدغه ګروپ له لارې پر اقتصادي چارو، چاپریال ساتنې او امنیتي مسایلو له یو بل سره همکاري کوي. د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنگتن کې یوه فکری بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د تدرش نورت په نوم فکری بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکاري، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو، د مایع تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزې وروسته ویلي وه. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یوه عمده ساحه ویجاړوي.
د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. جنرال اوټل دا خبره پرون په کابل کې کړې ده. صفي الله ستانکزی یو نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمانډې قمندان جنرال جوزف واتل له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه وبلله. هغه ویل وخت یې رسیدلی چې پاکستان دا کار ترسره کړي. موږ له پاکستان سره نږدې کار کوو څو د هغه مهم رول په لوبولو کې چشمنه کړې ده ورسره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له دې پروسې تر خپلې وسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ واسکې دی د دې پروسې لپاره ترسره کوو. جنرال ووتل دا خبرې دوشنبه پورس د اسد ازمری میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستې وه. ښاغلي نیکلسن وویل امریکا چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وضعیت بدل کړی دی. د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان شپږ میاشتې وروسته موږ د سولې لپاره اساسا دوه وړاندیز درلودل. لومړی د ولسمشر غنی له قید او شرط پرته وړاندیز چې نړیوالې ټولنې په یوه خوله ترې ملاتړ وکړ. دویم د امریکا خلکو ته د طالبانو سرخلاصې لیک چې هغوی پکې د خبرو لپاره د خپل دریځ اصلي ټکي بیان کړي وو. کله چې تاسو دغو دوه مسلو ته پام وکړئ د خبرو د ترسره کولو لپاره یو نوی ټکی په لاس درکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي 2018 کال د اگست په 28مه اعلان کړه او په پاکستان توند انتقاد وکړ چې په افغانستان او امریکایي ځواکونو بریدګر ترورستاني په خپل خاوره کې ساتلې دي. خو پاکستان وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کوي چې د افغانستان، امریکا، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران د سیشن په پروسه د عمل یو پلان بشپړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دوشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان لمخې به د افغانستان د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو کابل ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو په اړه لیکلی دی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یک شنبې په ورځ له ځانمرګې بریده روغ رمټ ووت. د ورځپاڼې په وینا عبدالرشید دوستم چې له مخکینیو جګړه مارانو څخه ګڼل کیږي او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، یو کال په ترکیه کې له اوسېدو وروسته افغانستان ته ستون سو. وال سټریټ ژورنال د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د هغو جنسي تیری د تورونو یادونه کړې چې وایي د ولسمشر لومړي مرستیال ورسره په جوزجان کې د بزکشي د یوې لوبې پر مهال بد چلند وکړ. وال سټریټ ژورنال لیکلي، ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي او وایي اشچی له سختریدو سره اړیکې لري. ورځپاڼې د احمد اشچی له قوله لیکلي چې د ژمنه کړې د دوستم پر وړاندې به په خپله قضیه پسې وي. د ښاغلي اشچی په وینا دی د هغې سیاسي معاملې په اړه معلومات نه لري چې په نتیجه کې عبدالرشید دوستم بیرته افغانستان ته ستون سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالرشید دوستم په افغانستان کې تر ټولو لانجمن کس او د ولسمشر لومړی مرستیال بیرته افغانستان ته ستون سو. ورځپاڼې لیکلي، ښاغلی دوستم یو کال مخکې چې ورباندې د جنسي تیري تورونه پورې سوي وو بیرته د افغان حکومت د چارواکو له ګرم هرکلي سره مخامخ سو. خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د ده حقوقي ستونزې تر اوسه پر خپل ځای دي او همداراز هغه ځانمرګی برید چې د یک شنبې په ورځ هغه مهال وسو چې ښاغلی دوستم کابل ته ورسېد ښکاروي چې افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. ورځپاڼې دې ټکي ته هم پام کړی چې د عبدالرشید دوستم څرګندونو روښانه کړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به له طالبانو سره سوله ورته تر بلې هرې دندې مهمه وي. مقاله لیکي چې د دوستم او اشچی قضیه د ولسمشر غني لپاره د سر درد ګرځېدلې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا په ترکیه کې د دوستم یو کال تیرولو لامل هلته د ده درملنه یاده سوې او ښایي همداسې وي، ځکه د ډېر شراب څښل او پخوا د اینې په ناروغۍ هم اخته وو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې. ورځپاڼه لیکي، امریکا باید له طالبانو سره د سولې خبرو پر وړاندیز ودرېږي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبره نقل قول کړه، هغه خبره یې د رسنیو په سرټکو بدله سوه. فاینانشل ټایمز لیکلي، امریکا لومړی فکر کاوه چې طالبانو ته به په چټکۍ سره او ډېر ژر ماتې ورکړي، خو د امریکا پوځ له مودو راهیسې له دې هیلې لاس اخیستی چې جګړه به په چټکۍ سره پای ته ورسیږي او په دې باور سوی چې بریا ممکنه ده، خو یوازې هغه مهال چې نور وسایل هم په لاس کې ولري. د ورځپاڼې په وینا، طالبان د افغانستان پر 40% خاوره کنټرول لري یا په هغو سیمو کې په جګړه بوخت دي او په عین حال کې سږ کال د ملکیانو تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي، نو ځکه په افغانستان کې سوله په یوه توهم بدله سویده.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سترګلا ورفته دوشنبه پر ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په بیت المقدس کې خبري وکړه چې څه ویلي سپی ولاستان یک ځای برته وي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې اسرائیل د اجازه ورکړي څو ایرانی پوځیان د جولان په 100 کیلومتره کې پاتې شي. دا خبره د اسرائیلي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې موږ به اجازه ورنه کړو څو ایرانی پوځیان له پولې 100 کیلومتره هاخوا ځانونو ته ځای جوړ کړي. کتم ایران په سوریه کې خپل حضور د بشار اسد د رژیم په بلنه یوازې مشورتي بللی، خو موسکو ته په سفر کې د ایران د مشر علي خامنئي سلاکار علي اکبر ولایتي وویل د سوریه د غوښتنې په صورت کې به ژر لاغي واده ووزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف او بنیامین نتانیاهو ترمنځ له خبرو وروسته یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې دواړو لوریو د منځني ختیځ د اجنډا په چوکاټ کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د سوریې او گاوند سیمو پر روان حالت بحث وکړ. اسرائیل غواړي چې ایران له خپلو پولو تر ممکنه حده لرې وساتي. ایران په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم تر څنګ ولاړ دی. روسیا چې د اسد د رژیم یو اصلي متحده ده، ګواښ کړی چې دا به غیر واقعي بینانه وي څو تمه وکړو چې ایران په بشپړه توګه سوریه ووزی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په داسې حال کې د دوشنبه پر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل چې دوه مخکې مسکو ته تللی وو او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې کړې وې. هغه د دوشنبه پر ورځ له سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې د اسرائیلو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په سرمشریزه کې مطرح شوې خبرې وستایلې. خلاصه باید ووایم چې ما د ولسمشر پوتین هغه خبرې وستایلې چې له ولسمشر ټرمپ سره یې په سرمشریزه کې د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د جولای په 14مه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وکتل. د اسرائیل اړوند مسایل هم یاد کړل او ویل چې د جولان د امنیت برقراری به د اسرائیلو امنیت خوندي وساتي. د جولان هسکې سیمې د سوریې په لری جنوب لویدیځو سیمو کې پرتې دي چې د سوریې له پلازمینې د